በአፋምሳ እንግዲህ ማዘጋር ጸሎር በጀሽው ده از دې رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم و بوري چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې لاسو ډیر خزې تر پخو لاندې مړ شو یو نږدې لاس نوري هم ټپ یانې دي ولې دا په خره مسته شوی په دې اړه مو د مدني چارو لوی فعال سره مرکه کړې پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو اسد الله الدین د خبرونه اوروي
تخار کې ودرس امنیتی او دفاعي سرتيري وجل شوې دي ملګرو ملتونو د هلمند له بيځای شو سره د مرستي غږ وکړ او د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 نه 15 کس وجلي او 25 نورې ټپيان کړې دي بشپړ خبرونه د تخار د عام روغتیا ریاست وای د تباند ډیر شو امنیتی او دفاعي پرسونل جسدونه روختون ته ورول شوې دي د روغتیا رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي رادیو ته ویل چې د غزواکونه تیر شپه له طالبانو سره په بهارک ولسوالۍ او یو شمیر نور سیمو کې وجل شوې دي
از قطعه خاص تخار
د تخار له زنګره قطعه لس جسدونه او له 999 قطعه هم لس جسدونه راورل شوی دي د تخار اولس پولیس هم وجل شوی چې د دولس هغو جسدونه راورل شوی دي
حیرت وای په وجل شو کې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت امر راز محمد دوراندیش هم شامل دی لدی وړاندې د تخار امنیتی چارواکو د خاغلی دوراندیش او د هغه د ساتونکو وجل تایید کړی دی دوی ویلي طالبانو ته هم جګړه کې درنه مرګ جوړ لا وخته خو طالبانو لاڅ نه دی ویلي په جلال آباد کې دولس کزي د پاکستان وزیت د راټول شو کسانو ټیل ماټیل کمړي شوې دي د والی ویان د توله خو غنۍ وای د پیخ لامل د وزیت د ټوکن اخیستو لپاره د خلکو به ساره غنه غونه و
لزګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته نه نشي چې د نوټلو پر مهال متاسفانه دولس مېرمنې شهیدان شوې دي او لس مېرمنې او درې نارینه د ټپیان شوې دي
پاکستان له تیرو اتوم یشتو راهیسه د ویزو ویش درولې وو چې نن سهار بیرته پیل شو د ننګرهار چارواکي وای دوی د خلکو د نظم لپاره شاوخوا درې سو نرینه او خزینه پولیس ګمارلی وو خو بیا هم دا ګډوډی رامنځته شوه پاکستانی چارواکو هم پر پیخه خوشینه خودلې او ویل دي چې پیخه د دوی له کنسولګری 15 کیلومتره لره رامنځته شوه افغان چارواکي وای په هلمند کې د 15 درشو طالبانو په هلمند کې 15 درش طالبان وجل شوی دغه عدالت طالبانو رادیه تایید کړي نه ده دغه طالبان په ناوی ولسوالۍ کې د دو جلا عملیاتو پایله کې وجل شوی دی هغه ولسوالۍ چې ورسوي کې طالبانو پر حمله وکړه د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو د دوه عملیاتو په اړه خبر پانې خبري کړي او ویل شوی چې د غلطه هوایي ځواک هم کارېدلې دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په هلمند کې د بيځای شو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غا کړی دی یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې ویل چې هلمند کې د تیرو لس ورځو جګړو له امله شاوخوا 40 زره کسان بيځای شوی دغه ادارې ویلي دوی کې 15 زره داسې کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري بیان کې راغلی یو ان ایچ سی آر له یو شمیر بيځای شو کسانو سره د سرپنا کمپالو ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او د غراز نقدو پیسو مرسته کړې ده راپور کې نه دی ویل شوی چې څه شمیر کسانو د غمرستې ترلاسه کړي خو په کراغلي چې د مرستې ټیمونه په سروې بوخت دي ملګری ملتونه وایي چې باندې 2,00,000 زره افغانان د روان زیږدیز کال له پایله بيځای شوي چې له دې سره د ټولو بيځای شوو شمیر 4.1 میلیونو ته رسیږي د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې 14 لک تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نورې ټپیان کړل دغه 14 نن سهار ګلشن اقبال سیمه کې د یوې هستوګنیزې ودانۍ دننه شوې ده پولیسو سیمه کلا بند کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي هلته د ژغورنې او امبولانس خدمتونو یو غړي سجاد علي ویلي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی اټکل دی چې یو شمیر کسان به د دغې څلور پولیسي ودانۍ تر ویجاړیو لاندې وي د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جانبیکوف د اعتراض کوونکو له غوښتنو وروسته له دندې استعفا وکړه. له دې استعفا وروسته صدیر جپاروف د لنډمهالي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې جپاروف نشي کولی ځان ټاکنو ته نوماند کړي. او د امریکا د فضایی څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت یې ونیو ترڅ کې یې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغه ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 310 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغه ډبره کې د جاذبې لږه قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسایلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړي دي.
ازادي رادیو اوري وړاندې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟
هغه دروازه ډیره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډیرو تعداد هم ډیرو. نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي.
د اړه به نور د ازادي راډیو له خبریالو واورئ. دغه پیښې مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، دی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه مو د ژوند په شیبو کې په اونیزه خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خبرونې سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازود لمړی د جلال آباد د نن ورځې بوګنون کې پیښه ته په جلال آباد کې د پاکستان له قنصرګری د ویزو د اخیستلو لپاره نن په ټیل ماټیل کې لاسو ډیر خزي تر پخو لاندې مړې شو او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. د پیښه سهار هغه مهال رامنځته شو چې په زورګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. سیمیزو چارواکو او د پیښو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویل کله چې د لوبغالي دروازه دی وی زید متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نورو مخکې لوبغالی ته ننوځي. امنیتي مسولینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړۍ پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې یوازې 3 سړیان ټپیان شوي، 9 ښځې ټپیانې او 12 وژل شوي هم ښځې دي. نن مخکې مې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه له خپل خبریال په جلال آباد کې له سهار ګل امیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دغه پیښې د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات وپوښتل.
بیګاد ټول شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی دغه دروازه به خلاصېږي او د ته اجازه ورکړي. نو دلته منتظر پاتې وو کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو لخوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي. نو دروازه خلاصه کړې ده او چون خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوو، غوښتل یې چې یو تر بله مخکې شي او دروازې د لارې دننه لوبغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ ورسره خبرې وکړې، هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه، چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي. نارینه هم شوي دي خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي. خو خزینه چې اکثر چادرې په سر وي نو په بیروبال کې ډېر پاتې شوې، په خو لاندې شوې او یو تعداد یې وشل شوې.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیا زړې وي؟ څوک
په دغه وژل شوو کې د پاخو عمر ښځې هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پېغلې نجونې پکې وي، هم په ټپیانو کې، هم په وژل شوو کې، یعنی مریضانې هم پکې وي چې غوښتل یې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره، او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته غوښتل یې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسؤلیت چا ته راجع کیږي؟ تاسو وویل چې امنیتي چارواکو وویل چې دوی نشوي کولی چې مخه ونیسي، ولې دغسې یو حالت رامنځته شوی؟ ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسؤول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
هلته چې سیمې ته د لاړم زرګونه کسان وو، هغوی یو تعداد خلکو سره چې ما خبرې وکړې هغوی مختلف نظریات لرودل. ځینې وویل چې کاشکې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډېر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچوله چې دوی د موقع نه ښه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړه، کوم نظم چې جوړ و هغه خراب کړ. خو ځینې نورې بیا ماغلته چې کوم کمیسیون دی چې د فرمو د ویش مسؤلیت سپارل شوی، د ځینو نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی و او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه، خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې په دې ښار کې د نننۍ پېښې په اړه نور معلومات راسره شریکول. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کېدای شو چې د دې پېښې مخه ونیول شي او څوک مسؤول بولئ؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته سواته له شمېرې له لارې کولی شئ چې پیغامونه راته راواستوئ. د همدې خپرونې په جریان کې به درته ولولو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو دا چې ولې دا ډول بوږنوونکې پېښه رامنځته شوه. په دې اړه مې مخکې د ختیځ د همغږۍ د مرکز له مرستیال مشر میرویس خوګیاڼي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر څوک د دغې پېښې مسؤول ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوی شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوی شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې یو ستره پروسه چې ټول خلک دې لیوالتیا لري چې ختیځې رخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو، بالاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته، او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغو اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې یوه پروسه ورته سپارئ چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده. باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یوه پروسه اخلئ، داسې خلکو ته یې په واک کې ورکوئ چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغوی ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسو هغو ته ټوکانو د ویش پروسه هغوی ته سپارئ. بلې
خوګنی صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو، زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي. ولې که چیرې مثلا یو بله مسله شوي، دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې د دغسې مهمې د دغسې بوږنوونکې پېښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي؟ که راسو دې خبرې ته چې
هېڅ دې نه کوي، هېڅ د دوی دا خبره نه کوي. مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پړه ور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دی یو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي هلته ورته ویزه ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر په کې ماتي، نه به څوک په کې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروته شو، دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشئ، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ، دا شی تصفیق رو که جبداس یو هیواد کی چتو میشت پاکستان تا غراته قربانی بند او تاس به دو روز تر مخه داس لرو نو کوي آیال ته بزرګونه کسان راټول نشي فکر کو چې والا پروسه به ډیره شفافه ای پروسه به ډیره ساده یا ما خبر نو چې د زرګونو خلق د کونړ نه د نورستان نه د لغمان حتی د کابل نه کابل کې خلق پدې ته مو چې مونږ ننګرهار تلاړ شو بننګرهار کې ویزی وخلو ټول یو زم راټول شو دغه په خلک ترامن تاسو
د ختیز د همغږی د مرکز امرستیال مشر میرویس خوګنیو آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي په تخار کې وسلواله طالبانو په بریدونو کې چارواکي د پلس ګونو سرتیرو د وجل کېدو خبره کوي د چارواکو په خبره طالبانو دغه بریدونه انتیرش په بهاره کول سوالي کې پر امنیتي او دفاعي پوسټو کړی دی آزادی رادیو سمې خبري علي اجمل آریانی نور حاله راکوي
د تخار په بهارک ولسوالۍ کې ودیر سنه دولتي ځواکونه وژل شوې دي په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه یې برید کړی او ګڼ شمیر دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت نن چهار شنبه د میزان دیرشمه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه ولایتي روغتون ته د دولتي ځواکونو و درس جسدونه را انتقال شوي
از قطعه خاص تخار ده نفر شهید است
و تر اوسه پورې د خاص ځواکونو لس جسدونه د 999 قطعه لس جسدونه او د ملي پولیسو ولس جسدونه د تخار ولایتي روغتون ته را انتقال شوي او په وجل شو کې د امنیت امیر جسد هم شامل دی
در بین شهدا امیر صاحب امنیت
د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق هم وای چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لایزری قطعې په برید کې د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر راز محمد دوراندیش له خپل ساتونکو سره وژل شوی دی
شب گذشته یعنی شب چهارشنبه حوالی ساعت 3
تیر شپه درې بجه د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې د طالبانو سری لایزری قطعې پر امنیتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر له خپل ساتونکو سره وژل شوی دی د موږ د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده
همراهانشان شهید و
خو بیا غیر رسمي سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 50 تنو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي څو کاله وړاندې تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په 12 ولسوالیو او د طالقان ښار اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی او دغه ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی اجمل آریان ازادي رادیو تخار
تلشکرګا
شهر او جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ورانه به واورې چې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډیرو جماعتونو لمنبر د دینی موعظو پر ځای سیاسي بحثونه او د نظام پر ضد څرګندونه کوي خو اوس پر اساس د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونه ته چې هغه په افغانستان کې د اوسنی نظام ضد بلل شوې دي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ورستوي څرګندونه چې په پاکستان کې کړي دي خبرګون راپارولي خغل حکمتیار ویلي د اوسنی حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي داسې حکومت چې د په وینا خپل واک او د چالخوا تپل شوی نه وي د حزب اسلامي مسولین د هغه د دې څرګندونو په اړه خبرو کولو ډډه کوي خو آیا د هغه د ډول څرګندونه د هیواد د ملي ګټو پر زیان نه دي په دې اړه به نور دی ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل په راپور کې وورو
دی حکومت ځای او بل حکومت چې معنا د وګړو مستقل دی
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي د حزب اسلامي ګوند مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي خو پلویان په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار پر ځای دی او بل نظام دراتو غوښتنه کړي رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمیر لوړ پوړو چارواکو او اند جمهوریت ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلې. په ستراتیژیکو او اماډیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په جواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پر زولو یو بې پایل غږ دی. د زیاتوی د دې تکراری خیانت په جواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. له دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلونکي بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي؟
که دا رښتیا هم د نورو لخوا تحریکیږي، د نورو لخوا تمویلیږي، د نورو خوا ورته ویل کیږي، دا د خپلې خبرې نه دي، دا د آی اس آی خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خود ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه سرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواکه ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي لویاندویانو او همدارول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمیر خبرو ته حاضر نشول او ځینې وی بیا اړیکه ته ځواب ورنه کړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسنی نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د جمعتونو له منبر د نظام د تخریب او د غرض د سیاسي بحثونو لپاره کار اخیستل کیږي. محمد قاسم حلیمی د سرګندونې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې او ویل د حج او اوقافو وزارت د جمعتونو پر خطیبانو کنټرول نه لري. نور حالې دیوان در پر راپورټ کې
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو به نه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په جای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په جای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي، ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنو سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي، پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونه کوي. کابل کې د خالد بن ولی جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینو علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دي. لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دا ګناوی نه وی کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي، اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد 300,000 دوزه واکسین جوړ کړی. د دې کمپنۍ مسؤلان وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې شي. د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر ډسمبر پورې د 500,000 دوزه واکسین د جوړولو سپارښتنه کړې ده. نور جزئیات به د اسمت سروان پر راپور کې واورئ.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسینې تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسینې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نوامبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو تلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستای شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشتریم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن اند جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووډ 19 ناروغي د واکسین چاري درول دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکو په ناسرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ستاسو ل پیغامونو
زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 8 بارو مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپناه، شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. دا چې زموږ دا اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. په سلام، په احترام.
زه خان محمد اسلام هرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د کلیو د کانکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د فایده کې شي. د نور مخنیوی سم د خدای
زما خبره خبر کوم د قانون د غویزي د پاکستان فورو څو ورغلم ته په خپله باور کوي چې خلک روپۍ را وښي او اوس نو د دې تر عالم وواله نه څه غواړي. زما د دې یو قسمه مراحل چې د غویزي چې ختم کی قایې غم خو دې د دې باندې نو چې خلک روپۍ ما نه وښتلې او د دې ځړه کړه څنګه لګېدو آزاد راډیو ته تر کوم کې نه راغلي را پیښه نن یو شر کی. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د جلال آباد د نننې پیښې په اړه مراسته ویلي دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پیښه یو لویه غمیزه ده او د حالت موږ ته د منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت لامل دا غمیز را منسته شوی او دا تر دیر حد هم دا پاکستان سفارت تراجی کیگی چی ولی دوم را دیر خلق سر را طول کردیو. رحم الله بابی لحیرات لیکلی دا جلال آباد دا پیخی دیر پده دا ولایتی اداری پا غاره دا. روزی محمد صابر لیکی چی دا جلال آباد خار چخ دی ویزی دا ستونز لپار باید یو دایمی حل لار پیداشی ولایتی اداره د دا ډول پیښو مسؤوله ده. خپلواک صافی هم د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ لیکي چې د حل لاره یې دا ده چې باید په پاسپورټ باندې د پاکستان د ویزو لګول ختم شي او د پخوا په څیر خلک یوازې په تذکیرو وکولی شي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راستولي او پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې دیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي. دغه کسان تیر شپه د تخار بهاره کولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي دي. په جلال آباد کې دولس ښځې د پاکستان ویزې ته د راټولو شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوي دي. په دغه پیښه کې لس نورې میرمنې ټپیانې شوي دي او د ټپیانو حالت هم د ډاډ وړ ښودل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو وجل شوی. افغان چارواکی وایي چې په هلمند کې 15 وسلوال طالبان وجل شوی دي او دغه کسانو ته په دوه جلا جلا عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې وي درنې چاودنې لږ تر لږه 15 ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلمان انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 3 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطحه لمس کړې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بغلان د شطرنج منتخبي لوبډلي ته 9 لوبغاړي غوره شول. د بغلان د شطرنج فدراسیون مسؤول نبی جان عبادی وویل چې په دې ورځنیو سیالیو کې د شطرنج ورزشي امریت د فدراسیون تر نظر لاندې 9 ورزشکارانو ګډون کړی و. د شطرنج سیالۍ د شطرنج د استادانو تر نظر لاندې پیل شوه چې په پایله کې سیاوش مرادی، محمد یوسف مرادی او قیام الدین مرادی لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل او موسا خانزاده، زاکر بنیاد، رشید داود، خوشبین احسان اسدی او ولید هر یو په خزلی دوسر د شطرنج د منتخب ټیم لوړ مقام ترلاسه کړ. د بغلان د ورزش امیر د لوبو په پای کې 9 ورزشکارانو ته میډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل. د جوجستو دیالس لوبغاړي او روزونکي او یو پلاوی په جوجستو سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د 2006 کال د سن پیټرسبورګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د ښاغلي قریزاده په وینا دغه ورزشکاران به په 55 او 90 کیلوګرامه وزن کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې دوام کوي. او د هندستان د آی پی ایل د کرکټ سیالیو کې د ډیلی کیپیټلز لوبغاړی شکر دون 5 لوبغاړی وپیژندل شو چې تر ټولو ډیرې منډې کړې دي. د هغه منډې په آی پی ایل کې تر 5000 اوړي. هغه د آی پی ایل د روان لیگ په 18 لوبه کې پرون 106 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او په یاد لیگ کې خپلې منډې 5000 ته ورسولې.
اساسی او بشری حقوق.
ادران دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخیمه او د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا یو څېړنه د متهم او خزو د عدلی او طبي معاینات په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دا معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د خوانه چې کوم تحقیق سرته رسیدلی ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه، دلته څومره ښځې حاضرې وي، البته یعنې په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم. دغه د